امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسختن نتنی می او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار د پښتو دویمه نیم ساعت خبرونه شروع کوو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د ایران د یو بالستیکي توغندي د ازموینې د مسلې په باب د بحث لپاره جلا غونډه درلوده روسیې هیله څرګنده کړې ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د روسیې او د امریکا روابط ډېر دوستانه شي او د امریکا د باندنیو چارو وزارت تقریبا زرو تنو مامورینو امریکا ته د مهاجرو د راتګ د بندیزونو په مقابل کې خپل مخالفت څرګند کړی دی او دا هم پوره خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو په ایران کې د یو بالستیکي توغندي د ازموینې د مسلې په باب د بحث لپاره جلا غونډه جوړه کړې وه امریکا د یکشنبې په ورځ په ایران کې د دغه توغندي د ازموینې نه وروسته د دغې عاجلې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی و د دغې لومړنۍ غونډې نه وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی ویلي چې د ایران د دغه منځني واټن د بالستیکي توغندي ورول په کامل ډول منل کېدای نه شي د 2015 کال د ملګرو ملتونو یوه پریکړه ایران د داسې توغندیو د ازموینې نه منع کوي چې اټومي کوپړۍ انتقالولی شي پرون د پاکستان فوج ویلي دي چې په افغانستان کې پروسی فعالیتونو کې لاس نه لري او د افغانستان د قواو نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو د 2600 کیلومتر اوږد سرحد په خپل خوا کې امنیتي چارې زیاتې کاندي کابل د پاکستان په امنیتي قواو الزام لګی چې د طالبانو سره پټ روابط لري او د دغې یاغي ډلې ته د اجازه ورکړي چې د مدرسو نه په افغانستان کې د تشدد د توطیو په جوړولو کې استفاده وکړي د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور پر او پنډی کې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان دغه الزامونه رد کړي دي روسیې سپینې ماڼۍ ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتګ هرکلی کړی او وایي د دې امید لري چې د امریکا او د روسیې ترمنځ به د روابطو د ښه والي لپاره نوې فضا پیدا شي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پیسکوف د ښاغلي ټرمپ او د پوتین ټلیفوني خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې دواړه مشران د پیچیده مسایلو د حل لپاره خبرو ته هم لیواله دي د امریکا د باندنیو چارو د وزارت تقریبا زرو تنو مامورینو امریکا ته د مهاجرینو پر اتک د بندیزونو په مقابل کې د احتجاج په توګه د مخالفت یو سند لاسلیک کړی دی په سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر رابرټ فورډ ویلي چې د زرو تنو د لاسلیک کولو پیشبیني نه کېدله او دغه شمار د هغو کسانو په نسبت شل چنده زیات دی چې د پخوانی جمهور رئیس اوباما په وخت کې په سوریه کې د هغه د پالیسیو په ضد خپل مخالفت څرګند کړی و د امریکا د ملي امنیت وزارت امریکا ته د مهاجرینو د راتګ د محدودیتونو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې موږ د امریکایانو په ژوند قمار نه وهو د ملي امنیت د چارو وزیر جان کیلی ویلي دي چې دا په مسافرت بندیز نه دی بلکې دا په حقیقت کې موږ ته د دې اجازه وخت راکوي چې د موجوده مهاجرو او د ویزې په سیستم له سره غور وکړو هغه دا هم ویلي دي چې دغه فرمان د دې لپاره دی چې تورستان ملک ته داخل نشي هغه په دې ټینګار وکړ چې دا د مسلمانانو د سفر د بندیز معنا نه لري د نن نه 15 یا کال مخکې د 1922 کال د فبروري د میاشتې په لومړنۍ نیټه د نیویارک د ښار نه په لنډو سپو د 1500 دقو دپاره په آلماني ژبه د امریکا غ خپرونې د یوې وړوکي سټډیو نه پیل شوې لومړنی نتاق ویلیم هالس ویلی دی چې د امریکا راډیو به هر وخت تاسو ته د امریکا او جنگ خبرونه خپروي ممکن دغه خبرونه ښه یا بد وي مګر مونږ به تاسو ته رښتیا وایو د هغې نه وروسته په واشنگتن کې د امریکا غږ په 24 ژبو خپرونې کوي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي چې د عراق د موصل په ښار کې د مکتبونو د بیرته خلاصولو نه وروسته تقریبا 14,000 شاګردان ښوونځیو ته تللي دي او هم د هغو ښوونځیو ترمیمات روان دي چې د جنګ په وخت کې ورته تاوان رسیدلی و
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړی رپورت ده. یونیسف خبرداری ورکړی دی چې ماشومان په جګړو او ستونزو کې بند پاته دي، چې که د دوی ژر غم ونه خوړل سي نو د جدي کمې غذایي څخه به مړه سي. دغه ادارې د 1.8 میلیونو کسانو په وکالت چې نیمایي یې ماشومان دي، د 3.3 میلیارد ډالرو اضطراري مرستې غوښتنه کړې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی دی.
1.4 میلیارد ډالر مرسته به هغو 12 میلیونو ماشومانو او کورنیو ته رسیږي چې دننه په سوریه کې په جنګ کې ګیر دي او په 50 ګاونډو هیوادونو کې دیره دي. په دغو 12 میلیونو کسانو کې نیمایي ماشومان دي. سوریه به د مارچ په میاشت کې د خپل کورنۍ جنګ اووم کال ته داخل شي. د یونیسف د اضطراري پروګرامونو رئیس مانویل فوتین انوای سوریا ستره بشري ستونزه ده چې دغه اداره ورسره مخامخ ده. فوتین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Particular concern is the situation of the about 400,000 children who are actually in besieged areas as we speak right now. As you can imagine, the conditions in which they are at the moment and the whole difficulty of access. And as of course generous
خاص اندخنا تقریبا د 400,000 ماشومان په باره کې د چې واقع د دوی په باره کې هم دا اوس خبرې کوو په محاصره شو سیمو کې دي. تاسو تصور کولای شئ چې دوی په څه شرایطو کې ژوند کوي او ټول مشکل دوی ته د رسیدو په برخه کې دی. او البته تر اوسه پورې کوربه هیوادونه ډیر سخاوتمند دي. د مهاجرو د ماشومانو د تعلیم او تربیه په باره کې لا تر اوسه اندېښنې شته. حقیقت دا ده چې ډیر ځلې دوی کار کولو ته مجبور کړی شوي دي او په عمومي ډول د خطرونو سره مخامخ دي. یونیسف اټکل کوي په اکثره 8 هیوادونو کې چې ستونزې پکې دي 1.5 میلیونه ماشومان به د جدي کم غذایي سره مخامخ وي، چې ډیر شمیر او جدي پیښې په شمال ختیځې نایجیریا، یمن، جنوبي سودان او سومالیا کې دي. په یمن کې د یونیسف استازی میرټ کیسل ریلانو وایي په یمن کې د ماشومانو لپاره وضع د فاجعې حالت ته رسیدلې ده. Relano away.
Definitely children are dying of malnutrition, that is for sure. The children that are not being reached by us or by the programs that are treating severe acute malnutrition are dying. And the under 5 mortality rate has increased to the point that...
قطعی توگا ماشومان ده کم غذایی نمری. دا خبر یقینی ده. هغو ماشومانو ته چې مونږ ورته نشو رسیدلی یا له داسې پروګرامونو له لارې چې د کم غذایي په برخه کې علاج کوي مري. د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده چې مونږ اټکل کوو په 2016 کال کې لږ تر لږه 10,000 ماشومان له داسې ناروغیو نه مړه شوي وو چې علاج یې کېده. دغه اداره وایي د بسپنې غوښتنه وایي په راتلونکي کال کې د 10 میلیونو ماشومانو ژوند د خوړو په برابرولو، د سکول په پاکو اوبو، حفظ الصحې، روغتیایي خدمتونو او تعلیم و تربیه سره وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیکا والی ویلي چې د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د لازمو روغتیایي اسانتیاوو برابرولو په خاطر جدي هڅې پیل کړي دي. دی له مرکزي دولت او نړیوالو خیریه سازمانونو د مرستې غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوسته رپورټ لري.
پکتیکا د افغانستان د یو شمېر هغو ولایتونو په سر کې ځای لري چې په 15 کلونو کې دغه هیواد ته د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو سره بیا هم له لازمو روغتیایي اسانتیاوو نه دي برخمن شوي. د پکتیکا د لرې پرتو سیمو خلک نسبت نورو هغو ته ځکه له ډېر کړاو سره مخ دي چې د نورو ناروغانو تر څنګ یې ډیری وخت ښځینه ناروغان مرکز خرنې ته د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د دغې ستونزې د بنسټیز حل لپاره یې تازه هڅې پیل کړې دي. الیاس وحدت له امریکا غږ سره په خبرو کې د روغتیایي اسانتیاوو د کمښت له پلوه د پکتیکا او سنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو ویل چې د ستونزې په هواري کې ورځ تر بلې پرمختګ کوي.
تر اوسه پورې مونږ دیواز خوا ولسوالۍ اړوند د ګوشتې په سیمه کې او د ګمل ولسوالۍ اړوند د شکین په غیر رسمي ولسوالۍ کې کلینیکونه نه لرل. دا دواړه کلینیکونه اوس شروع شول، کار شروع شو. همداراز د مونږ د یحیی خیلو پر نفوسه ولسوالۍ هغه کلینیک لرلو، خو هغې ته مو ارتقا ورکړه. هغه به اوس امبولانس لري، هغه به نور صحي خدمات لري، هغه به ښځینه کارکوونکي لري.
الیاس وحدت امریکا غکتول چې د پکتیکا په برمل، خوشمن، سروبي او مرزه کې د روغتي کلینیکونو د ودانیو پر جوړولو کار روان دی چې راتلونکو څو میاشتو کې بشپړیږي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا په برخه کې د لازم اسانتیاو د برابرولو لپاره پر مرکزي دولت سربیره نړیوالو خیریه سازمانونو هم د خبرو پر مهال د ستونزو په حال کې د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
خو موږ لوی غوښتنه دا ده چې موږ سره د ښځینه ډاکترانو پیدا کولو کې مرسته وشي. موږ اوس په پکتیکا کې دوو ښځینه متخصصینو او دیارلسو ایم ډي ډاکترانو ته ضرورت لرو. ښځینه متخصص ته 80,000 افغانۍ معاش ورکوو او ایم ډي ډاکټر ته 50,000 افغانۍ معاش ورکوو. دا په مرکز ولسوالیو کې
د څېړونکو په نظر په تیر کې د چارواکو بې پروايي او لزده کړو سره د پکتیکاوالو نه علاقه هغه لاملونه دي چې له کابل دغه ولایت د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا په برخه کې لازم اسانتیاو به برخه پاتې شوی. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ قومي مشر ګلاب خان وایي چې پر ولسوالۍ سربیره د طبي وسایل او صحي کارکوونکو د کمښت له کبله په مرکز خرنه کې هم د ناروغانو درملنه په خپل وخت نه کیږي.
د روغتیا په برخه کې داسې مشکلات لرو چې په دواخانو کې دوا پروش اول دغه خپلې دواخانې جواز نه لري چې دوا خرڅ کړي. مسلکي ډاکټر، سم ډاکټر بیخی کم دی دلته په پکتیکا کې. زموږ کابل ته وړو یا پاکستان ته وړو یا پېښور نورو ځایو ته، دا خو نه ناچاري وړو، دا خو معلومه ده دا وضعیت سم نه ده. نو د چارواکو که له مرکزه وي که دلته په ولایت کې څه امکانات وي، دا غوښم هیله ده چې دوی دغه ولسوالیو ته توجه وکړي او دغه صحیح نظام ور جوړ کړي.
په عین وخت کې د پکتیکا روغتیایي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو سیمو کې پر فعالو روغتیایي مرکزونو د اړتیا وړ ځینو طبي وسایلو د ویش لړۍ پیل شوې، خو زیاتوي چې لا ډیرو امکاناتو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د قومي مشرانو په مرسته یې په دغه ولایت کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو کچه تر پخوا راکمه کړې او هڅه کوي چې په دې برخه کې نورې لاسته راوړنې هم ولري. په تیرو کمپاینونو کې د ننګرهار په کچه 18,000 ماشومان له واکسینه پاتې کېدل، خو اوس دغه شمېره 10,000 ته راټیټه شوې ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د ننګرهار په کچه به د پولیو پر وړاندې روان کمپین کې 500,000 له 15 کلنۍ ښکته ماشومان واکسین شي، خو د واکسینو پر وړاندې له کلونو راهیسې راولاړ خنډونه پوره نه دي ختم شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي کورنۍ دې د واکسینو په اړخ کې له خپلو کوچنیانو سره ظلم نه کوي، ځکه په نه واکسین کېدو له ګزن خطرناکې ناروغۍ سره مخ کېدای شي.
د ټولو والدینو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی د کمپاین په دغه درې ورځو کې خپل ټول ماشومان چې د 5 کال لښکته دي هغه باید واکسین کړي او ځانونه په دې مطمئن کړي چې دوی ته واکسین رسېږي. زموږ د مهاجرینو راتګ ننګرهار ولایت او همدارنګه رفت آمد چې پاکستان هېواد ته دا زمینه مساعده یو د پولې له خوا وایرس را انتقال شي.
هغه وایي د قومي مشرانو په منځګړتوب بریالي شوي چې د ننګرهار په کچه د پاتې کیدونکو 18,000 ماشومانو شمېره 10,000 ته راټیټه کړي، خو بیا هم دا مسله لویه ننګونه ګڼي او د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کوي چې په دې اړخ کې د خنډونه نه جوړي.
زمونږ د پولیو برنامه او ټول سی برنامه د غیر سیاسي برنامه دي، داسې د مخالفت په توګه یا هم زمونږ د کارکوونکو چې پوچې لکه پرېښوسي د ساحې نه لرو، خو په ځینو ساحو کې د کار د شرایطو د نو ساحېدو له کبله په ډېر کم شمېر سره ماشومان چې دي هغه پاتې کېږي چې هغه د پچیرګام د پنګزوی ساحه ده، د دیبالا د پېوې، د دیبالا د پاپین او ساحه ده، د کوټ د لاغورجوی ساحه او د اچین د مامند باندر او همدارنګه د نظر د دوه.
نو موږ زیاتی چې ډیر ستونزه د ننګرهار په شینوارو کې هلته ده چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. دینی عالمان په کورنۍ وغه کوي چې ماشومان دي د ګزن له خطرناکې ناروغۍ بچ کی، کنه نو بیا به وبل ورختيري. دینی عالم مولای ابراهیم وای د واکسینو د حرامتیا پاړه کیدون کی تبلیغات د اسلامي اصول سره نه دي سم
داسې مجهول الحال د وی بک نشتره چې هغه د پولیو د واکسینو د کولو د حرمت سبب وګرځي اصل په اشیو کې د فقه مسله ده چې اصل په اشیو کې اباحت ده هر یو شی چې دی دا جایز ده او حرمت چې دی یو قاطع دلیل وړي چې هغه د قران نوی او یا د حدیث نوی د دین پرته دا علماء اجماع دا او یا هم قیاس پنی او ثابت شي چې دا حرام دي
دا امر روغتیا وزارت ویلی چې هڅه کوي روان کال د افغانستان په کچه د پولیو کمنوي پی خرامنست نشي او د تیر کال په وګدو کې د هیواد په څلور ولسوالیو کې ماشومان پر دغه ناروغي یخته شوی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د پاکستان حکومت د حافظ سید په شمول چې د امریکا او ملګرو ملتونو د تروریستانو په لیستونه کې دي 15 تنه په کور کې نظربند کړي دي. د امریکا ژ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
سید حافظ د پاکستان د ختیز ښار لاهور د القدسیه په جماعت کې وو کله چې د پولیسو قطعه را ورسېدله چې توقیف یې کړي. د بیا وروسته خپل کور ته یوړ شلو چې د پنجاب د صوبې د حکومت په امر په کور کې نظربند شو. سعید د بندې کېدو نه وروسته خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې له خپلو پلویانو نه وغوښتل چې آرام اوسي. حافظ سعید نوای:
میں اپنے کارکنان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اپنے مشن کو بھی جاری رکھنا ہے، لیکن ہم پاکستان کے اندر وہ رویہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ
زما غوښتنه د خپلو کارکوونکو او پلویانو دا ده چې دوی باید آرام اوسي او په عین وخت کې به موږ خپل تبلیغ ته دوام ورکړو. موږ غواړو چې دا هم څرګنده کړو چې زموږ اولیت دا ده چې د پاکستان د ژغورنې ډاډ ورکړو، سره له دې چې د سعید او د ده د اسلامي خیریه موسې کارکوونکو او پلویانو د سه شنبې په ورځ د ښار په شاوخوا کې د ده د توقیف کېدو په خلاف احتجاج وکړو. سعید د فلاح انسانیت او جماعت الدعوا موسو مشر دی چې دواړه ډلې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل شوي دي. کله چې په 2015 کال کې ملګرو ملتونو د لشکر طیبه ډله تروریستي ډله اعلان کړله، نو سعید دغه دواړه ډلې جوړې کړلې. د امریکا متحده ایالاتو چې په 2002 کال کې د لشکر طیبه ډله د خارجي تروریستي ډلو په لیست ور اضافه کړه، د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف مجبور کړ چې په دغې ډلې باندې په پاکستان کې بندیز ولګوي. په لشکر طیبه ډلې باندې اتور لګول کېږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې یو لړ حملې کړې وې چې څه باندې 170 تنه پکې وژل شوي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان وویلې د 2010 کال نه را په دېخوا دغه ډله تر څارنې لاندې وه. په پاکستان باندې اکثره وخت دا ملامتیا چول کېږي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، ځکه چې د دغې ډلې اکثره فعالیتونه په هند باندې متمرکز دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې فضا ته یو سټلایټ واستول سو چې د لویو سمندري او دشتو د پاسه هم د ځمکې په هوا کې پورته کېدونکي الوتکې وڅاري. نور تفصیل تاسې په دې رپورټ کې واوري.
هیڅ ډول ټکنالوژي ونه شوای کولی د مالیزیا د هوایي لکې ورکه شوې تیاره چې نږدې درې کاله مخکې ورکه سوه پیدا کړي. نه هم له اوبو لاندې دغې بې چلوونکې وسیلې، نه هم د غږ د کشف دغې وسیلې، خو په راتلونکي کې ښایي هر څه بدل شي.
که چیرې ترانسپاډر یا د تیارې هغه وسیله چې معلومات یې خپروي فعاله وای، هو موږ به په یقین سره لیدلی وای.
د وینسنت کپازیتو ټیم یو سیستم جوړ کړی چې هر وخت د ځمکې په هر انچ کې تیاره تعقیبوي. اوس مهال د ځمکې په 80% ساحه کې د غرونو، پراخو دښتو او پراخو سمندرونو له امله د رادار پوښښ نشته.
Nobody knows exactly. لا پیلوټ پرته هیڅوک نه پوهیږي چې طیاره چیرته ده. تاسو د چوکۍ په شاکه نقشې ته ګورئ او پوهیږئ چې چیرته یاست. د هوایي ترافیکو د کنټرول مامورین یوازې تاسو د تقریبي موقعیت په اړه معلومات لري.
د ایرن شرکت وسیله په دغه کوچنی بستې کې چې د یو مایکروویو په اندازه ده قرار لري. دغه وسیله په دې وروستیو کې په ساتلایټونو کې فضا ته واستول شو. دغه ساتلایټونه به شپږ شپته په خوانی نمونه په نویو بدل کړي.
دا به د فضانوردی په تاریخ کې تر ټولو مغلقه تخنیکی لاسته راوړنه وي.
مات داش د کنټرول په خونه کې د انجینرانو د یو ټیم نظارت کوي. دغه سټلټونه په پخه سړک باندې د موټر د سرعت په نسبت 200 واره چټک مزل کوي. نو اوس فکر وکړئ چې په دومره سرعت کې بدلول څومره ستونزمن کار دی. د ایرین له شرکت سره تر کار کولو مخکې کاپازیتو د فدرال حکومت د هوایي چلند له ادارې سره 13 کاله کار کړی.
په زرهاو پروازونه کېږي. یوازې د کانګو په لیکه له هوایي څخه د متحده ایالاتو لویدیځې برخې ته په زرګونه پروازونه کېږي.
خو کاپازیتو وایي د حکومت د بودیجې په محدودیتونو پوهیږي. په نویو تیارو کې دغه ټکنالوژي موجوده ده او په 2018 کال کې به یې سټلایټونه تعقیبول شروع کړي. مارکو کاسرز د تیل ګروپ په نامه له یو شرکت سره د فضایي چارو کار پوه دی.
ښایي د ایردیم سټلایټ د دغې ټکنالوژۍ لومړنی مخکښ وي، خو کیدای شي دغه سټلایټ د نورو سټلایټونو لپاره هم ګټور ثابت شي،
په دې معنی چې نور نو هغه تیارې چې ډېر کسان لیږدوي همیشه تعقیبیږي او هر څوک به هر لحظه پوهیږي چې تیاره چیرته ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او دا هم د دې خبرونه بل رپورت. په برلین کې مشت د شفافیت نړیوال سازمان وایي اندیشنه لري چې د ټرمپ اداره کې د ګټو د تضاد او خپلوي پالنې تورونه شایي په نړۍ کې د متحده ایالاتو هغه حیثیت ته تاوان ورسوي چې د فساد پر خلاف د هڅو د یو اتل په توګه لري. تفصیل په رپورت کې.
برلین مش د شفافیت نړیوال سازمان د هغه څه په اړه سپینې خبرې کوي چې د ټرمپ په اداره کې ورته دا اندېښنې وړ نه خو په سترګه کتل کیږي.
دا اندېښنې د قدرت د متمرکز کولو، د ګټو د تضاد د نه مدیریت، ملګرتیا پالنې، خپلوۍ پالنې او د مطبوعاتو د خولې بندولو په اړه دي. نو دا هغه شیان دي چې ښایي په نړۍ کې په د امریکا موجود اعتبار کم کړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې فساد به لمن جوړي او قدرت به په واشنگټن کې له یو شمېر محدودو کړیو واخلي او خلکو ته به ورکړي. خو د شفافیت سازمان وایي چې د ښاغلي ټرمپ لخوا د ستر سلاکار په توګه د خپل زوم د ټاکلو او د ګټو د تضاد تورونو د متحده ایالاتو د رسنیو پام ځان ته وراړولی او دا کولی شي چې د فساد پر خلاف مبارزه کې د امریکا د مشرتابو حیثیت ته زیان ورسوي.
د هیواد یو ډیر مهم رول لوبولای دی، خو دا رول یوازې هغه وخت لوبولی شي چې په خپل مانوي صلاحیت ولري او نورو ته د معیارونو د مراتبولو سپارښتنه وکړي، خو کله چې خپل مرات نه کی نو بیا مشکل دی.
دغه سازمان جاتوی تر دې دمه لا د فساد واقعي نښې نښانې نشته او د ښاغلي ټرمپ لخوا بیلابیلو ادارو ته نومول شوي کسان د منظوري له پروسو تیریږي. د بهرنیو چارو د وزارت نومان ریکس ټیلرسن څخه ډېرې پوښتنې شوي.
زه فکر کوم چې ریکس ټیلرسن د خپل شرکت نه د ځان په بیلولو سره یو ښه کار کړی چې دا په یو ډول د ګټو تضاد کموي. د حکومت د اخلاقي اصولو اداره چې د دغو مسلو په اړه جمهور رئیس او د هغه لخوا ټاکل شوو کسانو ته سلا ورکوي ډېر زر هغه منظور کړ. د نورو کاندیدانو په اړه لا هم پوښتنې موجود دي.
خو په اوسني پړاو کې د متحده ایالاتو د احتمالي فساد موضوع د نړۍ د هغو مشرانو د ایجنډا په سر کې ځای نه لري چې له نوي جمهور رئیس سره د روابطو ټینګولو په لټه کې. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. طالبانو د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د حملې څخه وروسته د حکومت او د دفاع د وزارت هیئت هلمند ته ولاړ چې حالات ارزیابي کړي. د دفاع وزیر ویلی دی د طالبانو د حملو یو وجه دا ده چې د ملک په قواوو کې هم آهنګي نسته. موږ په دې هکله د افغانستان د دوو پوځي ماهرانو سره مرکې کړي دي چې د هم آهنګۍ د نشتوالي علت څه دی او څنګه هم آهنګي راتلی سي.
جنرال لطیق الله امرخیل په دې نظر دی چې د افغانستان په قواوو کې د هم آهنګۍ د نه موجودیت وجه دا ده چې اردو، پولیس او د امنیت کسان په جبهه کې د مشترک قومندې لاندې عمل نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې په تېرو جګړو کې مونږ کولې هغه وخت کې افغانستان په اتو زونو باندې تقسیم شوی و او د دې هر یو یوه جبهه درلوده. په راس کې قومندان د جبهې و، ګروپ د اپراتیفي و چې دا درې واړه قوتونه یعنې اردو، پولیس او امنیت د دوی تر کماندې لاندې او د دوی د قرار په اساس باندې جګړه مخته دیوه او له دې خاطر دوی معلوم چې هماهنګي د یوه قماندې په اساس وجود درلود، د یوه اتحاد په اساس وجود درلود.
د امریکا ژغ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو سره اوسئ.
افغانستان کې داسې د وزارت دفاع په خپل سر باندې عملیات کوي، وزارت داخله په خپل سر عملیات کوي، او امنیت ملي په خپل سر باندې عملیات کوي. چې مرکزي قومانده نشته، ګروپ دی اپراتیف نشته، جبهه نشته. دې خاطر باندې هر څوک د ځان ته ځان مستقل دی، او په داسې وختو کې چې دا مهنګي وجود ونه لري او اوسې مختلف ځایو کې دي او په هغه باندې طالبان چې حملې کوي هغه یو د بل سره کومک نه کوي، د پولیس په کوڅو باندې حمله وسه د اردو سره کومک نه کوي، چې په اردو باندې حمله وسه
جنرال عتیق الله وایي څرنګه چې مقررې په لیاقت او کفایت نه دي شوي، نو قمندانان په جبهه کې د مسؤل شخص اطاعت نه کوي. دویمه مسله دا ده چې د افغانستان په قواوو کې او په خپله په دولت کې داسې کسان شته چې د طالبانو سره اړیکې لري. او درېیمه موضوع دا ده چې افغانستان خپل قواوې په غون ملک کې خپرې کړې دي. دا صحیح کار نه دی. دولت باید په هغه ځای کې خپل قواوې متمرکز کړي چې هلته مشکل موجود دی چې مخالفین مات کړی شي. د دې بل تجویز دا دی چې د زورواکانو، تنظیمي کسانو او نورو لاسونه لنډ شي او استخبارات باید ډیر قوي شي چې دښمن ته ماتې ورکړ شي. خو ځینې بیا په دې نظر دي چې که د مرکزي حکومت واک اختیار کم شي، د ملک والیانو ته زیات قدرت او صلاحیت ورکړ شي، نو دا نننۍ امنیتي مسلې به آرام آرام حل شي. د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر جنرال عبدالواحد طاقت په دې نظر دی چې د ټولو نامنیو او د مخالفو وسلوالو د قوي کېدلو اصلي علت دا دی چې مرکزي حکومت هغومره چې باید قوي وي نه دی.
د ما په اند اصلا مرکزي اداره یا مرکزي قدرت یا دولت هم په هغه کچه نه ده تکړه یا خودمختاره یا قاطع او جدي. دې ټول هغه کارونه چې د دولت پورې اړه لري، په سر قومندان اعلی کوه مسله پورې، یا د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان اعلی چې کومه دندې دي، وظایف دي، هغه په صحیح توګه باندې رهبری شي. او همداراز ولایتو ته والی هم د وسلوال ځواک د سر قومندان اعلی ممثل وسیږي، یعنی هغه په خپل ولایت کې سر قومندان اعلی قوه مسله وسیږي، او دا نور جزتامونه د دې قومندې لاندې متمرکز شي. زه فکر کوم دا به خلا رہی. خو له ټولو نه مخکې مهمه دا ده چې موږ مرکزی اداره ډیره قوي شي، او مرکزی اداره بیا د ولایتو باندې دغه سي اثر رسوخ جدي ولري، قاطع ولري، او بیا والی په هیڅ دی کماندان سر کماندان اعلی د قوه مسله په ولایتو کې او د ټولو جزتامونو د رهبر په حیث باندې د وظیفه تمثيل کی او وی کاروي او د خپل صلاحیتونو استفاده وکړي.
جنرال طاقت وایي له بده مرغه په ولایتونو کې والی هغه مقام نن سبا نه لدی چې په خوای لاره. جنرال طاقت په عمومي توګه د مرکزی حکومت د تقویې تجویز کوي نه د ضعف. د دې په نظر نن سبا د ملک د ټولو ستونزو اصلي عامل د مرکزی حکومت ضعف دی. د یو غیر متمرکز حکومت مشورې ورکول او تجویز به عملی نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر مون اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورت ته. کله چې د مریخ په حق له خبرې کوو، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا هلته یو وخت ژوند کولی سو او کنه. که معلومه سي چې هلته یو وخت ژوندي موجودات اوسېدلې، د دې احتمال پیدا کیږي چې په نورو سیارو کې هم شایي ژوند وسي. نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې واوري.
هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د ناسا د کیوریاسټي روبوټ د مریخ له سطحې اخیستي، دغه سیاره په کې له ډبرو ډکه او وچه ښکاري. خو د مریخ په سطحې باندې د اوبو د موجودیت د نښو له کشف څخه وروسته، ساینس پوهان د هغو کیمیاوي موادو څېړنه کوي چې له ژوند سره تړاو لري. حتی د ساده میکروبونو د کوچنیو نمونو موندل ښایي دا په اثبات ورسوي چې ژوندي موجودات یوازې په ځمکه کې ژوند نه کوي. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناسا ساینس پوهانو په یو کانفرنس کې څرګنده کړه چې دوی د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د ژوند د څرک د لګولو لپاره د یو په زړه پورې عنصر نښې موندلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.